بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینوالو حامد سیم سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. د زنه نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولې اجازه د میاشتې 27 د 1424 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 30 او د 2021 میلادي کال د جون 11 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو ډلې د استازو ترمنځ د غونډې په باب ده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ایران سل نومي لړۍ نننۍ مطلب اورېدلی شي، او ورپسې هم دستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، لیکنو، غږیزو پیغامونو او خو شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدل شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې تاسو تازه خبرونه او د هر کله راشه پروګرام او داسې نور مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په اروپایي هیوادونو او کینیډا کې هم د ایران د ولسمشره د انتخاباتو د ترسره کېدا په ورځ ایرانیان رایا چوي. د پاکستان حکومت په ډاګه کړي د امریکا پوځي مرستو ته هیڅ اړتیا نه لري. په افغانستان کې په جنگ جګړو کې څه د پاسه 100 طالبان وژل شوي، او د یمن د ملي نجات حکومت مشران وایي په یمن کې امریکا سوله نه بلکې د جنگ دوام غواړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې ورسته په انګلستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت بېګا د یوې خبرتیا په صادرولو سره ویلي دي په درست ایران کې د راتلونکي جمعې ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدا سره په یو وخت د انګلستان پر لندن سربیره د دغه هیواد پر نورو شپږو سترو ښارونو کې هم د رایو د اخیستنې مرکزونه جوړ شوي دي. په دغه خبرتیا کې راغلي دي د ایران په خارجه وزارت کې د دیرا د انتخاباتي کمیشن په غږ ملتیا سره د انګلستان په انتخاباتي حوزې کې به د رایو اخیستنې 11 څانګې برابرې شي، چې په لندن کې به د رایو اخیستنې 15 حوزې او په مانچستر، برمنګم، لیډز، ګلاسکو، کارډیف او نیوکاسل کې د رای اخیستنې شپږ حوزې وي. د رای اخیستنې وخت به هم د ځایي وخت په اساس د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې، یعنی تر 10 ساعتونو پورې وي. همدارس په انګلستان کې په چت لرونکو ځایونو کې د کرونا ناروغۍ د خورېدا له کنټرول سره د اړوند مقرراتو د مالیدا په دلیل له رای ورکوونکو غوښتنه شوې چې حتما د رایو په مرکزونو کې د شتون په وخت له ماسک استفاده وکړي او د سوشل ډیسټانسز خیال دی وساتي. ایرانی رای ورکوونکي حتما باید ملي پیژند پاڼه او یا باوري پاسپورت له ځان سره ولري. ټاکل شوی ده د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د 14 پړاو انتخابات په درست ایران او د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د غبرګولې په 28 یا د جون په 13 نیټه په یو وخت ترسره کیږي. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت د انتخاباتو د کمیشن ویاندوی ویلی دی په کینیډا کې د ډیری ایرانیانو لپاره د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کولو په چارو کې د کینیډا د حکومت د ملګرتیا نه کول د نړیوالو قوانینو او حقوقو خلاف ورزي ده. د کینیډا حکومت د ایرانیانو پر رایه اخیستنې کې خنډونه نه جوړوي. د ایران د انتخاباتو د کمیشن وایندوی سید اسماعیل موسوی په کینیډا کې د ایران د ولسمشر د دیارلسم پړاو د انتخاباتو په ترسره کولو کې د کینیډا د حکومت نه ملګرتیا ته په اشاره سره ویلي دي. په نیویارک کې د ایران د دایمي نمائندګۍ له لارې د انتخاباتو موضوع په ملګرو ملتو کې د کینیډا له سفیر سره په تماس کې تعقیب شوی ده. ښاغلی موسوی ویلي دي تر دې دمه د کینیډا په ټاټوبي کې د ایران د ولسمشر د مستقیمو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د کینیډا د حکومت لخوا لازم او سم جواب نه دی ترلاسه شوی. د ایران د انتخاباتو د کمیشن وایندوی همدار از ویلي د انتخاباتو ترسره کېدا ته د پاتې شوی څو شپو ورځو او د ایران د خارجه وزارت لخوا د اجرایي عواملو د لیک د امکان نشتوالي ته په پام سره په مستقیم ډول په د انتخاباتو د ترسره کې امکان تر دې دمه نه دی برابر شوی. همدارز ویل شوی په واشنگټن کې د ایران د ګټو له ساتونکو دفتر سره په خارجه وزارت کې د ډیرا له هواده بهر د انتخاباتو د کمیشن په غږ ملتیا او سره هم د اوس د کینیډا له پولیس سره نږدې د امریکا په یو سرحدي خار کې په کینیډا کې د ډیرا ایرانیانو د شتون لپاره لازم اټکلونه ترسره شوی دي. دا ویانا د اټمی خبراتورو اټکل سخت دی. په ویانا کې په دیرا نړیوالو ارګانونو کې د روسیې سفیر او دایمي استازي میخایل اولیانوف لاسپورټنیک خبری اجان سره په خبرو کې ویلي دي د جامع نړیوال اټمی موافقې د احیا کولو په خاطر د ویانا د خبراتورو ورپسې پړاو روانه اونې پیلېږي او د نتیجې اټکل سخت دی ځکه یو شمېر هغه موضوعګانې چې د ایران او امریکا لپاره له اساسي اهمیته برخمنې دي هم هغه راز حل شوی نه دی. هغه په دې باب ویلي ورپسې پړاو حتمن سخت او نهایي پړاو کېدلی شي. د اولیانو په وینا په عین حال کې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په خبرو اترو کې د بریالي پای لپاره د هڅې هوډ شته او باید ولیدل شي چې دغه بهیر څومره اوږدیږي. له دې مخکې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم په یوې مرکې کې د ویانا د روانو خبرو اترو په باب ټینګار کړی. د هغې موافقې په اساسی مؤلفه چې د دم ګړې په ویانا کې ور باندې باس کیږي نړیوال بازار ته د ایران د تیلو د بیرته ستنېدا لپاره د زمینې برابرول دي. تر څو چې په ویانا خبرو اترو کې پاتې مسلې ختم نشي د جامع نړیوال اټمی موافقې د احیا احتمال ډیر کم دی. په ایران کې په کورونا ککړو نور یو سلو څلورشتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په ایران کې په تیر شوه ورځ کې د یو سلو څلورویشتو کسانو په مړینې سره په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر په یو اتیا زره اووه سوه اته نوي کسانو ته زیات شوی دی. په دغې اعلامیې کې ویل شوي دي له پرون تر نن پورې په درست ایران کې په کورونا ککړ نور نه زره نه سوه شپږ شپېته کسان پیژندل شوي چې له دوی کابو یو زرو درې سوه اووه ویشت کسان په روغتونونو کې بستری شوي دي. تر دې دمه په ایران کې په کورونایي ویروس د ککړو کسانو شمیر درې میلیون او دیارلس زره اته اویا تنو ته رسېدلی چې له دوی کابو دوه میلیون شپږ لکه څلورویشت زره دوه سوه کسان په درملنې پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. کووډ نولس ډوله ناروغۍ یو همغه کرونا ویروس د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس تر دې دمه په درستې نړۍ کې څه د پاسه یو سلو پنځه اویا میلیون کسان ککړ کړي چې له دوی کابو درې میلیون اووه لکه نه اتیا زره کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ویانا خبرو اترو د ایران په ضد د ځینو بندیزونو ترمنځ هیڅ ربط نشته. سی این این خبری چینل راپور ورکړی د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس بیګا په خبری ناستې کې ویلي دي دا د اداري کارونو او بندیزونو د اصولو په اساس تخنیکي هم د معمول چارې دي چې د امریکا خزانه وزارت د خپلو چارو مناسب اقدام په اساس ترسره کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی د ویانا خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي د خبرو اترو په مخکنیو پړاوونو کې له پرمختګ سره سره همغه راز ځینې مشکلات شته او د دواړو لورو ترمنځ ځینې سترې مسلې د اختلاف وړ موضوعګانې دي. د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن هم بیګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د امریکا خارجه او خزانه چارو وزارتونو د ایران د حکومت د درو پخوانیو چارواکو او دوه شرکتونو په ضد بندیزونه ختم کړي دي. دا خبرونه له تهران اوري. پاکستان د امریکا پوځي مرستو ته هیڅ ضرورت نه لري. ایرنا خبري اجانس راپور ورکړی دا پاکستان حکومت دی ویلامی پخپرولو سره ویلی دی دغه هوا د واشنگتن پوجي مرستو ته کوم اړتیا نه لري او د پیسو له نړیواله بسپنی یا ای ایم ایف څخه د امتیاز د اخیستلو لپاره هم کومه فیصله نه ده کړې. راپور غي پاکستان چینن سبا د ای ایم ایف د شرایطو د منلو لپاره دغه اورګان د ډیرو زیاتو د بغونو له عمله د خپل نوی کال بجټ نن اعلان کړي حاضر دم نه دی توانېدلی د پیسو د نړیوالو بسپنی یا ای ایم ایف په زیاتو د بغونو سره خپلې ټولنې کمزوري پرګنا په تنګسیه کې راولي. دا ویلو د اسلام آباد پر حکومت په دباو اچولو سره د ای ایم ایف مسؤولان د مالیاتو او انرژي د بیو د زیاتولو هڅه کوي، خو د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر ویلي دي دغه هیواد د ای ایم ایف د غوښتنو اجرا کولو ته حاضر نه دی، بلکې له واشنگتن سره د تجارتي اړیکو او د انرژي او ټیکنالوژي په حوزه کې د دوی په وسیله د پانګونې غوښتنه کوي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر شوکت ترین هم داراس په دې باب د فاینانشل ټایمز راپور چې اسلام آباد هڅه کوي څوله واشنگتن سره د نوو امنیتي ملګرتیاو په وړاندې په تیره بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره په یو وخت د بدلونونو په وړاندې له آی ایم ایف یا د نړیوالې د پیسو د نړیوالې بسپنې څخه امتیاز واخلي رد کړی او د دغه برتانوي ورځپاڼې لخوا یې د ناسمو مطلبونو په خپرولو سخت اعتراض کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د یو مهم کمانډر په شمول 119 طالبان وژل شوي دي. زموږ خبریال راپور راکوي. د افغانستان دفاع وزارت نن د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان امنیتي ځواک په غزنی، اوروزګان، هرات، سرپل، ننګرهار، لغمان، فاریاب، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو ډلې پر پټنځایونو او مورچلو باندې په پاکونکو عملیاتو کې 119 طالبان وژلي او کابو 240 نور یې ټپیان کړي دي. په لغمان کې هم دارز طالبانو د یو مهم کمانډر په شمول یو شمېر نور کسان هم وژل شوي دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي په دغو نښتو کې د افغان امنیتي ځواک منګولو ته یو شمېر وسلې او مهمات هم لویدلې دي. د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې په اوچاره توګه زیاتې شوي او په ډېرو سیمو کې ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس شوي دي. او د یمن د لوړې سیاسي شورا مسول مقام محمد علي الحوثی نن په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی امریکا په دغه هیواد کې د جنگ په دوام پسې دی او د سولې د ټینګېدا په پلمه د بندیزونو لګول د سولې لپاره یو خنډ دی او هیڅ ګټه هم نه لري. په یمن کې د جنگ ټاکنه د امریکا لپاره لومړیتوب دی، البته د سولې چټي او پوچي ډنډورې وهي. د یمن دغه لوړ پوړي چرواکي ویلي په مرکزي بانک کارخانو باندې له حملو وروسته د خصوصي برخو په نخښه کول او د بندیزونو له لارې د یمن د ملت وږي ساتل ستر جنگي جنایتونه دي. په یمن کې د امریکا لومړیتوب سوله نه بلکې د جنگ دوام دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ زتمن اوردن کو سن خلا سیاسی تبصرہ دراورو چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې د مرکشي ټیم ترمنځ د غونډې په باب ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالو له زیاتې دا سره په یو وخت په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ډلې د پلاو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بهیر کې په چټکتیا سره موافقه شوې ده. په قطر کې موجود افغانستان د حکومتي پلاوی او طالبانو ډلې مرکزی ټیمونو مسولانو ویلي دي په دغه ناست کې چې پرونه وخت شوي د راتلونکو غونډو د ایجنډې د موضوعګانو په باب هم سره موافقه شوي ده. دغه دواړو پلاوو په داسې حال کې سره لید کته بیرته پیل کړي چې ټاکل شوی و د ترکیې د استانبول غونډه له روژې مبارکې میاشتې وروسته ترسره شي، خو د طالبانو ډلې د نه ګډون په دلیل دغه ناسته تر دې دمه نه ده ترسره شوې. تیرونه هم د افغانستان د حکومتي مرکزی ټیم مشر محمد معصوم ستانکزی ویلی وو دغه هیواد حکومت له طالبانو ډلې سره د روغې جوړې د خبرو اترو بیرته پیلولو ته تیار دی. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا لپاره د دواړو لورو د خبرو اترو د بیرته پیلېدا په باب د افغان حکومت او طالبانو ډلې د مرکزی ټیمونو سره پخلا کېده لبندونه د افغانستان د سولې د خبرو اترو د وستلو لپاره د هیله منندا زیری دی. د افغانستان د سولې خبرې اترې څو میاشتې کېږي چې د طالبانو ډلې د خنډونو او کارننګونو په دلیل درېدلې دي او سیمه ییزې هلې ځلې هم نه دي توانېدلې. دغه ډله د سولې د خبرو اترو د احیا لپاره د خپلو غوښتنو پرېښودلو ته وهڅوي. د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلېدا لپاره د کابل حکومت او طالبانو ډلې د پلاو نوي موافقه په داسې شرایطو کې چې په دغه هیواد کې د تاوتریخوالو او اړې ګړې په اوڅاره توګه زیات شوي د ناکرریو د احتمالي کمیدا زیرې کېدلی شي. سره له دې چې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له ناکامۍ د وروسته ټاکل شوې وه دغه خبرې اترې په ترکیه کې د استانبول ښار په قربتوب سره وشي، خو د پراخو اختلافاتو د شتون په دلیل دغه خبرې اترې ونه شوې او د دواړو لورو د موافقې په اساس ټاکل شوې ده چې دغه خبرې اترې اوس په قطر کې بیرته ترسره شي. دا له توګه هم شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو فیصله او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو په وسیله د پوځي مرکزونو خالی کول د سولې د خبرو اترو بهیر ته په بیرته ستنېدا کې د طالبانو ډلې پر نرمښت اغیزې وشیندي. طالبانو ډلې په کابو یو تیر کال کې او په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په پیلېدا سره په کراتو ویلي چې د دغو خبرو اترو ښه نتیجه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو سره اړه لري. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ځینو مرکزونو خالی کول او د افغانستان حکومتي لوري ته یې سپارل پیل شوي دي، داسې ښکاري چې د سولې خبرو اترو ته ستنېدا سره د طالبانو ډلې په خلا کې دا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو سره د دغو نښو نښانو له رابرسره کېدا سره اړونده چاره ده. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې هره ورځ د دواړو لورو ترمنځ د لسګونو کسانو وینا تویږي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شپې کې زفات میل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې د ایران سیل یو پل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو په تیر پروګرام کې د ګورګان خار د پخوانی جوړښت کتنه مو وکړه او د خار له پخوانی بازار او د پخوانیو کورونو او د خار د مرکزی محدودې له خصوصیتونو سره بلد شو. په نن پروګرام کې د ټولګې د ځنو نورو برخو کتنه کوو. دا ګورګان د لاسي صنایعو میوزیم ان جمله د امیر لطیفی کور په نامه مشهور دغه خار تاریخي کورونه دي چې د جامع جماعت او د دودیز نالبندی بازارګي په شاوخوا کې شتون لري. دغه میوزیم په 955 مربع میټر رقبه کې پروت دی. دوه چته چې د قاجار دورې په ورستي وختونو کې د مرحوم مهدی خان ملک لخوا د استوګنځي په توګه جوړ شوی وو. د ودانۍ دوه اصلي برخې او د خدماتو برخه لري. دغه سیمې له آب هوا سره چې پکې دغه ودانۍ جوړه ده د مناسبو مسالو استعمال او د تناسبات او خیال ساتنه دغه ودانۍ د معمارۍ له خصوصیتونو څخه دي چې په خپل ډول زړه راخلونکي چاره ده. د میوزیم چې په بیلا بیلو برخو کې د تیرو وختونو په یادګار پاتې سیزونه پراته دي چې ننداره کوونکي په تیرو وختونو کې د اسرآباد د خلکو د ژوند تیرولو له طریقې سره آشنا کړي. د میوزیم په لومړنی چت کې د ګلستان صوبې د لاسي صنایعو مختلف مهم تولیدات پراته دي چې د رامیان، علی آباد، کتور، زیارت، شاهکو، صحرایي، ترکمن او د قزاق محلې په شان مختلفو سیمو د صنایعو غرفې شامل دي. په میوزیم کې د ننداره وړ په نورو برخو کې د مسګرې، اهنګرې، ماشینونه او د نمثی قالین جوړونې، جاجیم جوړونې، د مالوچو او د تارونو اوبدلو، د لرګي تر شلو او پوزې او درې اوبدلو ماشینونه پرته دي چې مناسبه ده چې په دې پوه شي چې د 1928 کال د لړم په 13مه نېټه د ایران د یو ملي اثر په توګه په 2390 شمېر سره ثبت شوی دی.
دوستانو، د میوزیم په نږدېو کې د ایران یو تر ټولو لرغونې مدرسه او د ګورګان یو تاریخي ودانۍ ده چې اوس هم ترې استفاده کیږي. په مدرسه مادیه مشهوره ده. نوموړې ودانۍ له صفوي دوران څخه په ترلاسه شوي وقف نامه کې د درج شویو معلوماتو له مخې د تیموریانو د دورې په وروستیو وختونو کې جوړه شوې ده، خو د صفویانو د دورې په اورومبیو وختونو کې مرمت او بیا رغاونه وشوه. امادیه نومې مدرسه د خواجه عماد الدین نومې یو مخیر کس لخوا جوړه شوې ده، خو د تاریخ په مختلفو دورو کې نور شخصیتونه هم د مرمت او بیا رغاونې او په ځینو دورو کې حتی د احیا کولو کار هم کړی دی. مدرسې ته د ننوتلو لاره یوه ستره د لرګي دروازه ده چې تاسو نسبتا یوې لویې سرای ته رسیوي. د مدرسې اصلي ودانۍ په 1550 متر رقبې جوړه شوې ده او مختلف برخې لري. د دغې ودانۍ یو ځانګړی خصوصیت د هغې ډېره ښکلې معماري ده. د امادیه مدرسې د ودانۍ معماري پوره منظمه، ساده او په عین حال کې ښکلې ده. ودانۍ په دوو چتو مشتمله او څلورو وړو اړخونو ته یې ستر او ښکلې انګنونه موجود دي. انګړ ته د ننوتلو په برخه کې دوه وړې چونترې جوړې شوې دي چې د لارویانو د ناستې او ستړیا لپاره کولو لپاره دي. د مدرسې د دوهم چت په پاس برخه کې یوه واړه د لرګي مناره جوړه ده چې د مؤذن د درېدو لپاره ده. امادیه مدرسه یو ستر انګړ لري چې په منځ کې یو ستر او مستطیل شکله حوض هم لري. د انګړ ځکه د ایران د شمال له طبیعت سره په کامله توګه غژمله اوسېدونو په کانو سره پټکړی شوې ده او یوه ځانګړې او د لیدو وړ نظاره یې پیدا کړې ده. د علم د زده کړې لپاره د ودانۍ چارچاپیره د کوټو شتون د مدرسې جذابیت هم زیات کړی دی. امادیه مدرسه د کوټو له شتون نه علاوه د درس د کلاسونو لپاره د اوبو د ذخیرو، حمام، جماعت، تکیه، هدیرې او څو دوکانونو په شان برخې هم لري. مناسبه ده چې پوه شئ چې دا مدرسه د ایران د یوې تر ټولو پخوانۍ مدرسې په توګه پیژندل کیږي.
ایزانو د ګورګان خار په مرکز کې د خار د پارک د سرسبزا چاپیریال تر څنګه یو ښکلی ودانۍ موجوده چې په 1911 هجري لمریز کال کې جوړه شوې ده. دغه ودانۍ په هیواد کې د پهلویانو یوه ماڼۍ او په سیمه کې د هغوی د پاتې کېدو ځای و چې لا مرمت وروسته په ګورګان میوزیم بدله شوې ده. د دغه ودانۍ جوړښت تقریبا 250 مربع میټره دی چې د صفویانو لا دورې سره تعلق لري. دغه ودانۍ په اروپایي سبک سره طبقه او شیرونی چت سره جوړه شوې ده. په 1340 هجری لمریز کال د ګورګان د پادشاهي ماڼۍ پرانستہ د ګورګان میوزیم ماڼۍ په عنوان سره وشو او تر 1400 پورې تر استفاده وشو او له دې وروسته د یوې مودې لپاره د نه استعمال وړ پاتې شو. نوموړي ودانۍ لا مرامت او بیا رغونې وروسته د 1400 کال په غوی میاشت کې په رسمي توګه د ایران د شمال د تر ټولو لوی میوزیم او د هیواد د لرغون پیژندنې څلورم تخصصي میوزیم په توګه د ګورګان میوزیم ماڼۍ په توګه بیا پرانستل شوې ده. د ګورګان میوزیم ماڼۍ له 5 برخو سره تشکیل شوې ده. دا میوزیم په انګړ کې له 8مې پیړۍ نه تر 4مې قمري پیړۍ پورې مودې د قبرونو کاڼي یا کتبې نندارې ته ایښودل شوې دي. په لاندې طبقه کې له 3مې پیړۍ نه تر معاصرې دورې پورې د ګلستان صوبې د 150 مهمو شخصیتونو د مجسمو سمبولونه معرفي شوې دي. د لرغون پیژندنې په حال کې له میلاده مخکې 15مې زریزې نه د قاجار د دورې تر وروستیو وختونو پورې 152 آثار او تاریخي او کلتوري څیزونه موجود دي. او همدارنګ د ودانۍ په پاس طبقه کې د پهلوي کورنۍ د مهم ځای د لو استعمال څیزونه نندارې ته ایښودل شوي دي. همداراز یوه بله برخه هم د موقت نندارتون په نامه د یوې فضا په توګه پیژشتون لري چې د مختلفو هنري او تاریخي موضوعګانو د نندارې لپاره یو ځای دی. دغه ودانۍ د 1400 کال د لیندې د 18مې په 26مه نیټه په 1500 شمیرې سره د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوې ده.
ګران دوستانو، د ګورګان د لیدو وړ تاریخي ځایونه یوازې د ښار په دننه پورې نه محدودېږي. د ګورګان د تاریخي دیوال په توګه په 200 کیلومتر اوږدوالي سره د چین له دیوال نه پس د نړۍ دوهم تاریخي دیوال د دغې سیمې له تاریخي، سیاحتي او لرغوني میراث له جاذبو څخه دی. جورجان دیوال یا ستر اسکندر دیوال یا سور دیوال چې په پخوانی و متنونو کې د سور مار په نوم سره نومولی شوی دی، یو تاریخي دیوال دی چې په ګمیشان سیمه کې د کسپین سمندر لغاړې نه د کولالا د شمال د ختیځ تر ګیلداغ غرونو پورې دوام موندلی دی. همدا اوس دغه دیوال تقریبا له منځه تللی او یوازې څو وړې برخې چې ځمکې لاندې خخېدي باقی پاتې شوي. د ګورګان تاریخ دیوال یو تر ټولو شاندار دفاعي مخنیوون کوي چې لرغونوالی 5 میلادي پیړۍ ته ګرځي او د دغه دیوال د جوړولو فلسفه په ساسانی دوران کې د شمالي اقوامو له یرغل څخه د مخنیوي لپاره وه. ستر دیوال یوازې یو پوځي ودانۍ نه ده. د ودانۍ په جوړښت کې انجینیری، نوی فکر، د اوبو رسونې سیستم، معماری او توانمنی د دغه دیوال د جوړېدو د خوند سبب شوي دي چې د لیدو لپاره یې ګروهانه څو برابره وي. د دیوال سرخ یا سور دیوال د لرغون پیژندنې لومړنۍ څېړنې فرانسوي ژالک دومورګان ترسره کړې. له هغه وروسته سویډنی لرغون پیژندی آرن په 1212 کال کې د ګورګان د دفاعي دیوال یوه برخه د کج پیژندنې په توګه معرفي کړه. بلاخره په 1416 کال کې امریکایي پیلوټ اریک شمید چې په خپل الوتکې سره د ایران د لرغونو سیمو تصویرونه اخیستل په ګلستان سیمه کې له سمندر نه د پیش کمر د غرونو لور ته یو راخکل شوي سره کرخه ولیده. د هغه تصویر اخیستنې د راتلونکو لرغون پیژاندو لپاره یو مهم سند ګرځېدلی دی. د غستر تاریخي دیوال د 1478 کال د چنګاښ د میاشتې په 9 نیټه د ملي اثر په توګه ثبت شوی دی.
ایزانو اشاره مو کړه چې د ګلستان صوبې ډېر زیات ښکلی او حیرانوونکی طبیعت د دغې صوبې د سیاحت یوه زړه راښکنه ده. د ګلستان د طبیعت د تر ټولو ښکلي برخې د لیدو لپاره زیات سفر کولو ته ضرورت نشته. د ګرګان ښار د جنوب په 4 فاصله کې د نهار خواران یعنی د غرمې ډوډۍ خوړونکو په نامه یو طبیعي ځنګلي پارک موجود دی چې د ایران یو هیرکاني ځنګل ګڼل کیږي او د سیل کوونکو لپاره له یاد او خاطرو ډکې ښې شېبې رامست کولې شي. نن سبا د ګرګان د ښار د نفوسو په زیاتېدو او د دغه ښار د رقبې په پراختیا سره د ښار له مرکز سره د نهار خواران ځنګل فاصله په یو دارش او د خلکو لا تګ نه تګ نه په ډک سړک باندې بدل شوې ده. یو داسې سړک چې نن سبا د ښار یو اصلي تګلاره او د نهار خواران ځنګلي پارک یوه جاذبه ګڼل کېږي او د نهار خواران سړک په نامه پیژندل کېږي. په دغه سړک کې مختلف رستورانونه د مختلفو خوراکونو سره د سیلانیانو میلمستیا کوي.
د نهر خاران ځنګلي پارک لرغونوالي ته 40 میلیون کاله مخکې ته نسبت ورکړل شوی او د هغه تقریبا 300 هکټاره پراختیا نن سبا د سیل د یو ځای په توګه د ښاروالۍ په اختیار کې راغلې ده او ګڼ شمېر د سیل او رفاه ځایونه لري. نهار خواران ځنګل د بلوط افرا ځنګلي نشپاټي او مامارز د تمشک ازګیل سرو پشان ډیر لوړې خزري معتدله ونې لري چې تر څنګه یې د خرولې کاج او شمات پشان ونې ګڼ شمېر د اوبو چینې ښکلې نهرونه او ښکلې آب و هوا په ایرانتیا سره د انسانانو زړونه ځان ته راکاږي. د ګورګالین نهر خواران غونډۍ یوه دره او زیاتې ویالې او لختې لري چې د طبیعت سره مینه لرونکو او کوپیمایانو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. مناسبه ده چې پوشی زیارت کلی د ایران له 60 سیاحتي ځایونو څخه دی چې د نهر خواران په 1 کیلومتر کې پروت دی او د یوې ځنګلي او ښکلې لارې په ذریعې سره د نهر خواران سره ګنډل شوی. د کلي یا د کلي د لیدو وړ او سیاحتي سیمو کې د زیارت آبشار، آبګرمچینه، امامزاده عبدالله، امامزاده صالح او همدارنګه د کلي پخوانی جوړښت ته اشاره کولی شو. که نهر خواران ته تلونکي لارې ته دوام ورکړو نو د النګ دره ځنګلي پارک ته رسېږو چې ډیر د لیدو او سیل وړ ځای دی.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېد. هیله کوو چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلی او انشاءالله چې داسې پروګرام هم برابر کړي چې هلته ورشي او دغه ښکلې ځای وګوري.
نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
هر کلا
راشا
پنامه دا غختای می دا بیان دی چی یو نومی پا نومونو کی سبحان دی دیرو قدرمون و آوریدون کو ستاسو پا خدمت کی حاضر شوی و زفاتمی او زما مخترم هم کار
حامد سیماو
چی دا هر کل راشا یو بل پروگرام تاسو تا اوگرانده کرو او ستاسو پیغامونو برخنا لیکونو لیکونو او نورو مطالب چی پا دا غا پروگرام کشته تاسو تا اوگرانده کرو هیله دا چی ستاسو دا خواخی ور وگرزی
زهم پا خپل ور خپلو خوگو آوریدون کتا هر کل راشا وایم ستری مشی او لخدای پاک غارو چی روغ جوړ او خوشحاله بایی نو خوږو اوریدونکو زمونږ په واتساپ گروپ کې به په راتلونکو لسو ورځو لپاره مونږ غواړو چې یوه نوې موضوع مطرح کړو که تاسو ګران اوریدونکي کومه نوې موضوع په ذهن کې لرئ نو سره یې شریکه کړئ چې مونږ ټول ملګري ورباندې خبرې وکړو او خوند ترې واخلو نو دغه موضوع به انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې مطرح کړو زمونږ د واتس اپ گروپ شمیره یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې له خپلو ملګرو او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ او له خپلو خو خو وړاندیزونو لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو زمونږ دغه پروګرام نور هم ښه کړئ نو زمونږ د واتس اپ شمیره ده 00989035045049
حامد صاحب په دغه پروګرام کې زموږ ډیرو ګرانو ورونو او قدرمنو اوریدونکو پیر نجیب الله شاه صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب او غلام جیلانی صاحب خپل پیغامونه را رجل دي چې نن به هم د دوی پیغامونه
ان شاء الله بالکل به خبرو کړو نو مېرمن فاطمی کته سخه خوي یو لنډ شان د مخلو او بیا را ګرځو یو ځل بیا د خپلو خوږو اوریدونکو هرکلی کوو مېرمن فاطمی نو را ګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو خوږو خوږو خبرو ته
بله
نو زمونږ دغه زما په لاس کې د یو لیکنه ده چې شعرونه دي پکې نو دغه شعرونه هم زمونږ یو همکار ښاغلي ماجد دورانی را لېږلي دي نو ماجد دورانی د چا یو ډېر په زړه پورې شعر را لېږلی دی چې وایي نه پوهیږم چې څرنګه هوښیار کړم دا ویده ملت به څرنګه بیدار کړم نه پوهیږم چې څرنګه هوښیار کړم دا ویده ملت به څرنګه بیدار کړم هر ورځ چې وژل کیږي دا بیغمه هر ورځ چې وژل کیږي دا بیغمه دا بیغمه به زه څرنګه په لار
کړم
هر چا خپل غم خور د بل سړی غم څکا هر چا خپل غم خور د بل سړی غم څکا زب څنګه دا سړی د بل غم خوار کړم د رحمان په شاعرۍ چې راویخ نشو بیا نو زه هم د دیوال سره گفتار کړم چې د یار او د اغیار په فرق پوه نشو زړه می غواړي سم په کاڼو یې سنسار
کړم
یا خدا به په لوستو نو پوهیږي
یا خدا به پر وستو نه
پوهیږي زما شال یې د لیکلو نه
بیزار کړم ډیره مننه زموږ د ګران همکار ماجد دورانی صاحب ډیره مننه کوو چې دغه ښکلی او له نصیحت څخه ډک شعر موږ ته رالېږلی وو حامد صاحب دغه ښکلی شعر چې زما په لاس کې دی زموږ ګران اوریدونکي جعفر علي د پاکستان لپاره چنار سیمې رالېږلي وایي چې زه به ولې نه فایل کیږم په فیسبوک کې وده کیږم په فیسبوک کې راپاسیږم نه د پلار زه نه د پلاره زه ویریږم نه د موره زه ویریږم نه استاد راته څه ښکاري نه کاکا ماما مې شته دی چې بیټری می کله لوشي په چارجر موبایل کې ږدم، بیا بهر د کور وزم، په کرکټ کې لوغړېږم، نو زبولي نفل کېږم.
البته جعفر علی ورور، ډېره مننه چې د نن ورځې د ځوانانو او زلمیانو حالې په ټوکو ټکرو او په زړه پورې شعرونو کې په ډېر ښکلي ډول بیان کړی دی. نو باید موږ انټرنیټ او فیسبوک او نور ټولنیز چینل چې دي دوی نه استفاده وکړو، خو البته خپل کار هم پرې نه ږدو، خپله کومه دنده دی نو هغې ته هم پام وکړو، ځکه چې که خپلې دندې ته پام ونه کړو نو له کاره لویږو، او لکه څنګه چې جعفر علی وایي چې نو زه به ولې نفل
کېږم،
نو بیا به امتحانونه پاتې وي.
نو اوس متاسفانه تاسو په هر ټولنه چې ګورئ دا ځوانان دا موبایلونه په لاس کې او سرګرم دی.
ډېره ډېره له بده مرغه موږ ځوانان چې دي کنه نو په انټرنیټ کې ډېر دغه شوي دي، ډوب شوي دي، او خپلې کومې دندې دي کنه نو هغه ونه هېر دي. نو اوس به راشو د خوږو اورېدونکو غږیزو پیغامونو
ته.
دا لومړی پیغام زمونږ د ګران ملګري چې هر وخت موږ سره اړیکه ټینګه ساتي، ښاغلی پیر نجیب الله شاه صاحب دی. نو پیر نجیب الله شاه صاحب یو پیغام را لېږلی دی، نو له خپل خوږو اورېدونکو سره هم شریکوو، نو ګورو چې دی څه
وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر کله راشه درنو ملګرو، غواړم در سره د افغانستان او د کتې په باره کې یو څه خبرې وکم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې څلوېښت کلونه دا جګړه دوام وکړو او لا نوره هم دوامداره کیږي. په اصل کې د دغه جګړې تر شا باندې د امریکې لاس دی، د امریکې شاته ولاړه ده، تر څو پورې چې شیطان امریکا موجود وي په کتې کې امنیت نشي تامینېدی. د هغې لوی وجه زه درته ښیم. امریکا د افغانستان او پاکستان ځنې سرحدي سیمې د جنگ د پاره ولې ټاکلې دي؟ د دې لوی وجوهات دا دی چې تر څو پورې مونږ لر او بر افغان مذهب او سیاست سره جدا نه کړو امنیت نشي تامینېدی. دا جنگ به همداسې دوامداره وي. دوهمه او مهمه خبره دا ده چې امریکا په دې کې تکې سترګې چې دی په چین باندې پرتې دي، په روس باندې پرتې دي، وسطي ایشیا په ملکونو باندې پرتې دي. خو زه په لر او بر افغان قوم باندې دا غږ کوم چې د خدای دپاره دا څه چې وشول هغه خو هسې هم وشول، خو نور خپل بچي د وهابیزم نه لرې وساتئ. د داعش پروژه په کې تکې په یو لوی قوت سره را روانه ده، په یو درانه قوت سره را روانه ده چې شام او لیبیا به مو هیر شي. شام به بیا تاسو نه یادوئ که خپل مسؤلیتونه ونه پیژنئ، ځکه چې امریکا ځنې د ښځو لوی مرکزونه جوړوي چې په هغې کې به په زرګونې ښځې پیدایانې وي، جنکۍ به وي، د ځنو مدرسو اخیستل شوي دي. نو ای لر او بر پښتنو، ویښ شئ، بیدار شئ، د دغه پروژې خلاف، د امریکې شیطان خلاف متحد شئ. زه په ټولو طالبانو وروڼو باندې غږ کوم او همدارنګه په ټولو مجاهدینو په کتا کې غږ کوم چې ګوره یو بل سره مه وژنئ. که د طالب وینه تویږم افغان دی، او که د اسلامي په وجه وینه تویږم افغان دی. راځئ چې د امریکې شیطان پر خلاف متحد شو، خپل وطن په خپله جوړ کړو. راځئ چې پلونه نه تباه کوو، راځئ چې خپل کالجونه نه تباه کوو، راځئ چې خپلې د بجلی ستنې نه تباه کوو، راځئ چې جوړ کړو دا وطن. آخر هم جوړېدو ته ضرورت لري. زمونږ به څومره ژوند وي؟ لس کاله، شل کاله؟ زمونږ راتلونکي نسلونه خو تباه شول. د امریکې ټول مقاصد منزل ته رسیدلي. د امریکا په خپلو مقصدونو کې کامیابه شوې ده.
د ګران ورور پیر نجیب الله شاه صاحب، ډیره ډیره مننه کوو چې تل له معلوماتو ډک پیغامونه موږ ته رالیږي. نو مننه کوو او بیا هم سترګه په لاره یو چې بیا دغه سي مطلبونه موږ ته راواستوي.
نو د بل پیغام هم زموږ د بل ګران ملګري د محمد اکبر سلطانی صاحب دی. د هم ډیر د خپل زړه حال یې پکې بیان کړی دی، نو ګورو چې دی څه وایي.
وای ما خو یې تش نوم اورېدلی چا لیدلې سوله، ما خو یې تش نوم اورېدلی چا لیدلې سوله، کله به راسي خدایه دغه زه اورېدلې سوله. سوله ملاس کې ده چې وی غواړو خود به راځي، سوله ملاس کې ده چې وی غواړو خود به راځي. نه مروره ده او نه چا د نیولې سوله، زه سلطانې لار په بڼو جارو کوم سولې ته، زه سلطانې لار په بڼو جارو کوم سولې ته. پس تر مدو هغه ته راغله زورېدلې سوله، پس تر مدو هغه ته راغله زورېدلې سوله. سوله مو خپل لاس کې ده او موږ خپله نه غواړو چې سوله راسي. که موږ وغواړو، که افغانان وغواړي، سوله نه مروره ده، نه چا ده نیولې سوله. موږ نه غواړو چې سوله راسي. موږ پخوا جنګونه مملکتونه مملکتونه وه، اوس موږ وروستۍ جنګونه بیا سول قومونه قومونه. اوس کور په کور جګړې دي، کور په کور مو اوس جګړې دي. موږ نه غواړو چې سوله راسي. که موږ وغواړو سوله راځي، موږ نه غواړو چې سوله راسي. هر یو د یوه ځای مزدور دی، د یوه ځای پیسې خوري. زه د یو ځای پیسې خورم، ته د بل ځای پیسې خوري، هغه د بل ځای پیسې خوري. په دغه حالاتو کې مو دا خپل وطن داسې وران کوي، په دې حالاتو کې خپل وطن مو داسې وران کوي. زه په الحال د ایران د کرچ په ښار کې شپې تېروم. په بالله دې مې قسم وي چې کله دا خلک ووینم او هغه وطن رایات سي، هغه مرګونه هغه رایات سي، په خدای قسم دی ما ته خو ژړا راسي چې خپل وطن حال رایات سي. سوله مو خپل لاس کې ده. موږ نه غواړو چې سوله راسي. زموږ مشران نه غواړي چې سوله راسي. زموږ مشران غواړي چې جنګ وسي او بدبختۍ راسي، د دوی جیبونه ډک سي. زموږ مشران سوله نه غواړي. زه غواړم سوله، تی غواړي. ولې مشران سوله نه غواړي؟
د ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب هم ډېر ډېره مننه چې تل زیار باسي او زموږ سره خپل معلومات شریکوي، او د غراز ښکلي ښکلي شعرونه او له درس ډک شعرونه موږ ته راستوي او زموږ د حال و حوال حالات بیانوي.
نو ډېره مننه کوو. انشاءالله موږ سره به دغه اړیکه هم هغه راز ټینګه
ساتي.
نو زمونږ د دریم پیغام هم د یو بل خواږه اوریدونکي ښاغلي غنم رنګ کوچی صاحب. ګوره میرمن فاطمی، که تاسو ته یاد وي، د غنم رنګ کوچی صاحب ډېر وخت بد را څرګند شوی دی. دا خو زمونږ ډېر پخوا اوریدونکی دی که نه؟ نو راځو ګورو چې غنم رنګ کوچی صاحب له ډېر مودې بعد موږ سره څه خبرې کوي.
اورو
ګوره پیر صاحب، دلته موږ طالبان هم ولیدل چې یو ځله مې پرې نه خو درس یې وکړه، خدای دې دوی هلاک او برباد کړي. دغه مو ولیدل دغه دغه باراني تالی سټي چې دلته یوه تذکره جوړه تر هغې د زورۍ چې څو پورې د ځان نه یې وځلی، خدای دې دام تباه او برباد کړي، خدای دې ورک کړي له دې ملت نه. اوس دا نوې ډلې را پیدا کیږي، ملت ورته هرکلی کوي، تاسې د هغې مخه نیسئ. نو په طالب او په دې نورو کې تاسې کومه ښه لیدلې ده چې تو پر سره یې ټانک ورسره یې وسلې هر رقم ته لري، دوه نفره پرې ډزې وکړي، لس پوستې سکوت کړی بیا نه یې. نو په دغو خلکو به څه وکړي؟ دا شل کاله دا څنګه چې تا ویلې دوی ته پیسې راغلې، دوی نظم جوړ نه کړ، یو سیستم دوی رامنځته نه کړ. په دا دومره ډېرو ډالرو کې په شلو کالو کې بعد له دې نه به دوی څه شی وکړي؟ پرېږده چې بله ډله راشي. طالبانو دا شپږویشت کاله دې ملت وپېژندل، دا نورې شل کاله وپېژندل چې روغ سړی په کې نسته، له غلو نه وتې، فساد کې ډوب دي، اخلاقي فساد کې هم ډوب دي. په دغو نه ملت نور دوه سپږمته راغلی، خدای دې دوی هلاک او زر ورک شي.
له غنم رنګ کوچی ورور څخه هم ډیره ډیره مننه کوو، او انشاءالله تعالی چې دغه سي مطلبونه او دغه سي شعرونه همیشه موږ ته راوستوي او موږ هم د هوا په څپو خپرو زموږ رادیو څخه، او سلامونه ورته را لېږو.
بالکل همداسې ده. نو راګرځو زمونږ دغه یو بله لیکنه ده. زمونږ یو ګران ملګري خغلی منشاد خان د پاکستان له پېښور یو ښه لیکنه را لېږلې ده. دی وایي لامور پرته هیڅوک وفادار نشته. بیا مخکې وایي د غریب یعنی د بېوزله سړي هیڅوک دوست نه جوړېږي. خلک ښه سیرت نه بلکې ښه صورت یعنی مخ ته ترجیح ورکوي. بیا مخکې وایي چې عزت یوازې د پیسو دی، د انسان هیڅ عزت نشته. البته دا مجازي دنیا دی چې عزت د پیسو کیږي کنه، اصل عزت چې دی کنه هغه د انسان
په شخصیت پورې
او په شخصیت او په هویت او په خپل په احترام کې دی. نو بیا وایي چې د انسان د چا لپاره چې په زړه کې مخلص وي نو هم هغه سړی ورته دوکه ورکوي. البته دا د مونږ د خپل خواږه ملګري ښاغلي منشاد خان نظر دی. نو البته چې زه به دا وایم چې ممکنه دی چې داسې نه وي.
نو ګرانه منشاد خان وروره، دا د دنیا چاري دی، دای پاک دی وکړي چې موږ په سمه لاره هدایت شو او له ناوړو کارونو څخه ډډه وکړو.
انشاءالله خدای دې وکړي چې انداسې وي. نو یو ځل بیا د ښاغلي منشاد خان ډیره مننه کوو.
دغه ښکلي شعرونه زموږ ګران دوست او ورور اقبال مروت د پاکستان له لکی مروت سیمې رالېږلې دي چې شاعر ارواښاد افګار بخاري دی.
نو خدای هغه باندې رحم
وکړي. چې د افګار غزل موایه دمسازه، د افګار غزل موایه دمسازه، بلبلان به د چمن واړه خاموش کړي. کڅوک ځان په محبت کې په هول غواړي، د افکار کلام دی واوري
د دمساز نه، د افکار کلام دی واوري
د دمساز
نه. نو خدای دې د ارواښاد افکار بخاري ته جنتونه نصیب کړي.
واقعي
چې دغه شعرونه ډېر په زړه پورې او له نصیحته ډک دي. نو دا هم زموږ د اقبال مروت ورور هم ډېره مننه کوو چې دغه شان شعرونه یې له موږ سره شریک کړي دي. نو مېرمن فاطمه ګوره، موږ سره دلته نور هم
لیکنې
او شعرونه پاتې دي کنه، خو چونکې موږ وخت نه لرو
متاسفانه
له خپلو خوږو اوریدونکو به
اجازه غواړو. د خدای په امان.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غاگ. عزت من اوریدن کو ہم دے سر زمگ دا یو سات اخبرونہ ہم پائے ترسی گی تر بل اخبرونہ پوری چھلا ورستو یو سمیزو نڑیوالو خبرنو و تفسیرو سر بیاستا سو خدمت حاضری گو پلوی او نیامن خدای مسپارو. اللہ مل او مل کرے. Thank you.